پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زاهد له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن سه شنبه د دیارلسو وطنیو یم لمریز کال د سرطان یا چونګاش د اتلسمه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له نهمې سره سمه ده. د افغانستان او نړۍ اړوند بېلابېل مطالب په دې خپرونه کې اورېدلی سئ چې په سر کې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په پای کې د دواړو لورو د ګډې اعلامیې په اړه یو راپور لرو. په دې راپور کې به د افغان حکومت څرګندونې واورئ چې تماشای د قطر بین الافغاني مذاکراتو پریکړه لیک به د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي. نو راپورونه هم لرو، خو وروسته به یوه ورو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نورې څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایرانۍ کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره پر تایوان د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصویب کړه. خبرونو تفصیل. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. په هغه اعلامیه کې چې په کړکېچونو کې د منځګړیتوب په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن مجید القحطاني لخوا نن خبره شوې ویل شوي چې دوی ډیر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوه. په دغه دوه ورځنیو خبرو کې چې د قطر او جرمني په ګډ کوربتوب تنظیم شوي وي، افغان سیاستوالو، مدني ټولنې، ښځو او د طالبانو استازو ګډون کړی و. ګډ پریکړه لیک چې تېره شپه ناوخته خپور شو، په عمل منفعت ساتو د بریدونو بندیدل، د خلکو د سر و مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د معیوب او ناروغو بندیانو خوشي کېدل مهم موارد بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې اووم پړاو خبرې مخته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې دي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې دغه خبرې اترې د افغانانو د 40 کلنې جګړې او ناوړه کړاوونو د پای ته رسولو لپاره د لا پرمختګ هیله وربخي. موږ به نن سهار له طالبانو سره د خپلو خبرو په بیا پیلولو سره په خپلو هڅو ټینګار وکړو. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد روانې خبرې د بین الافغاني خبرو په خاطر پرون او وړمه ورځ ځنډول شوې وې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره لیدلي او د سولې او سیمه ییزو همکاریو په اړه بحث سره کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر فیسبوک په یوه بیان کې لیکلي چې تدامي چې یو ماموتو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره وکتل. د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان لاهور ښار د تېرې جون میاشتې په 2 د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې ښاغلي قریشی او زلبیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد د فضا پر التیا ټینګار وکړ. افغانستان تل پر پاکستان تور لګولی چې د طالبانو ملاتړ کوي او د دې ډلې غړو ته پناه ورکوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړی دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال محمد باقری وایي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل طارق کې د تیلو د یوې ایرانۍ کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د باقری له قوله وایي چې ویلي دي په جعلي پلمو د ایران د تیلو د کښتۍ نیول به بې ځوابه پاتې نه شي او د التیا په صورت کې به تهران ورته مناسب ځواب ورکړي. د برېټانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4 دغه کښتۍ د جبل طارق په تنګي کې ونیوه او تورې پورې کړ چې دې کښتۍ د اروپایي اتحادیې له بندیزونو څخه په سرغړونه سوریې ته تیل لیږدول. ایران سمدستي دغه کښتۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره پر تایوان د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصویب کړه. په دې معامله کې 108 ابراهام ډوله ټانکونه، 250 سټنګر دافع هوا توغندي او نور پوځي تجهیزات شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته د دې وړاندیز په اړه خبر ورکړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په تیره جون میاشت کې له واشنګټن څخه وغوښتل چې تایوان ته د وسلو د ورکولو مخه ونیسي. چین تایوان ته د خپل یاغي ولایت په سترګ ګوري او هیڅ کله په خپل قلمرو کې د هغه د شاملولو لپاره له زور د کار اخیستو احتمال نه دی رد کړی. د تایوان د جمهوری ریاست دفتر د دې وسلو د پلورلو په خاطر د امریکا ډیر مننه کړې ده. د هنګ کانګ اجرایي رئیس وایي له چین سره د بیرته سپارلو یا استرداد لانجمن قانون نور نو مړ دی. د دې قانون له مخې هغه کسان چې په هنګ کانګ کې نیول کیږي باید د محاکمې لپاره چین ته واستول شي. د هنګ کانګ اجرایي رئیس انکاري لم نن د جولای په 9 وویل د استرداد قانون چې په سیمه کې د پراخو مظاهرو باعث شمول شوی دی. لم د تیرې جون میاشتې په لومړیو کې هڅه وکړه چې د دې قانون په ځنډولو سره معترضان راضي کړي، خو دې مظاهرو چې سلګونو زرو کسانو پکې ګډون وکړ او په ترڅ کې څو ځلې تشدد هم پیښ شو دوام وکړ. معترضانو د دې قانون د غندنې او د لم د استعفا غوښتنه کوله، خو د اجرایي رئیس له اعلان وروسته هم اعتراض کوونکو وویل چې میرمن لم له دې قانون څخه د صرف نظر کلمه نه ده کارولې، نو ځکه به دوی خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې به په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پریکړه لیک ته د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایند خوشبینی واوري چې تمه لري دا به وکولای شي د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي.
امیدواري مو ده چې ټول لوري دې لامې ته ژمن پاتې شي او عملي کړي، او دا غونډه او دا اعلامیه د نورو غونډو د سره یو ترمخ شي چې رسمي مذاکراتو ته او بیا دایمي سولې ته ورسیږي.
په هم دغه مود ولسی جرګې د یوې غړي شینکی کړو خل نظر هم راخسته دي
چې قطر ناسلس مال په ان باندې یو ښه غازه کې شو مکمل نه دي، ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسره هم زه فکر کوم چې یو ښه غازه به امیدواري چې دا سلسله دوام پیدا کړي.
په نړیوال مسایلو کې به د امریکا او ایران ترمنځ پر وروستۍ کړکیچونو یو راپور ووري چې په لړ کې پر ایران د فشارونو د دوام پړه د امریکایي چارواکو ټینګار راغلی دی. د غرض په دوه همنې مای کې اونیس پروګرام لرو، روغتیا د ژوند شتمنی. سیا زادی رادیو اوري ورته د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست د قطر د بین الافغاني ناستي ګټ پریکړه لیک مثبت بولی او هر کله کوي. د دغه ریاست مرسیال وین فریدون خوځون نن له زادی رادیو سره په خبرو کې تمو شو چې دغه پریکړه لیک به بین الافغاني رسمي مذاکرات ته لار خلاص کړي. په قطر کې بین الافغاني ناسته له دوه ورځو بحثونو او خبرو وروسته د اعتمادي پریکړه لیک په صدر ول سره پایته ورسیده. په دې جزئیات له کابل رحمت الله افغان کوي چې هم د سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښ دی. افغان صاحب خبرونه تشرغلی.
مننه فرپانیانې. هغه وګدې تامې او نه هلې چې د بین الافغاني ناستې د غړي پریکړه لیک په خبرولو سره په یوې هلې بدلې شوې. افغان حکومت وایي چې د قطر بین الافغاني غړ پریکړه لیک له بل هر وخت زیات د بین الافغاني رسمي مذاکراتو پیلولو ته لار هواره کړې ده. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست مرستیال بیان فریدون خوځون د سه شنبه پر ځیننن ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري د پریکړه لیک ماده تجمن پاتې سي او عملي دي کړی.
اعلامیه مثبت ده. امیدواری مداده چه طول لوری ده الامه تا جمن پاتیشی و عملی گری، او دا نش غنده و دا الامه ده نور و غنده ده ساره یو سرمخشی چه مگ هم رسمی مذاکراتو تا و بیا افغانستان که تلپاتی اوربان او بیا دایمی سولی تا ورسیم.
د قطر په پلازمینه دوه کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په بین الافغاني ناسته کې تایولسو طالب استادو له کابل او رغلی درې پندوس کسیز پلاوي چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو جنې غړي سیاسي نو درسنو یا استادو او یو شمیر خځې پکې شاملې وي. د غن بین الافغاني ناسته د تاوتریخوالي په بندولو او د سولې د خبرو په دوام سره پای ته ورسیدله. د دې ناسته په پریکړه لیک کې چې په عمل منفیات اساساتو د بریدونو بندول د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین د سولې د خبرو دوام د مایوبینو او ناروغانو بندیانو خوشی کېدل مهم موارد دي. دغه اتمادیس پریکړه لیک په پنځمه ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په ښکېلو خواوغه کړی چې په دینی مذهبي بنسټونو روغتونونو ملکي تعلیمي او تحصیلي موسسو بازارونو بندونو او قرضاینو بریدونه بند سي. باید د یادې مادې په یو بل بند کې ټینګار سوی دی چې د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین دی وسي او د ملکي تلفاتو د صفر تر حقیقت سي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د قطر د ناستې ګډه پریکړه لیک د مسکو د بین الافغاني ناستې له پریکړه لیک سره متفاوت بولي. د دوه کارپوهانو له ډلې خالد ساده د ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو او اعلامیو کې د نړیوال تضمین هغه څه دي چې طالبان له مسکو ناستې وروسته ورته ځیر سوي دي.
هغه اعلامیه چې مسکو کانفرنس کې ورکول شوه یو څه متفاوته بریښي. د قطر اعلامیه متفاوته بریښي په دې معنی باندې چې هلته د نړیوال تضمین خبره نه وه چې باید یو نړیوال تضمین په وجود کې دغه ټول مسله حل شي. اوس داسې ښکاري چې د نړۍ هېوادونه خصوصا د سولې مسله کې داخل شوي دي. طالبان په دې مسلو باندې پوه شوي دي او د دې نړیوال تضمین وجود او شتون په دې اعلامیه کې خپله دې معنی ورکوي چې د مسکو د کانفرنس همدارنګه د نورو ناستو پر تناسب باندې یوه متفاوته اعلامیه ده.
د روان میلادي کال په مهمه میاشت کې په مسکو کې یو بین الافغاني ناسته تر سره شوه چې په ګډه اعلامیه کې په اوربان د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب د زندانیانو اړوند مسایل افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د بهرنۍ مداخله د مخنیوي سمکنۍ بشپړتیا او د بین الافغاني خبرو په دوام پکې ټینګار شوی وو. د دوه هې د بین الافغاني ناسته تر دوه پخوانیو هغه چې په مسکو کې وسوي ځکه توپیر لري چې د داور د حکومت ځینې لوړ پوړي چارواکي هم په قطر غونډه کې برخه درلوده. فرباجانی
بله ډیر زیات مننه کوم رحمت افغان و چې په دوه کې د بین الافغانی غونډې یا خبرو د پریکړه لیک په اړه د افغان حکومت اجرایی ریاست نظر ورو په دې غونډه کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې هوکړې دی په یو نړیوال کانفرنس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړې دوه سره دي د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې څار وځي. دغه راز د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د دغه کانفرنس تر سره کېدل په خپل یو لوی کامیابی بلل ده. پام دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړي کته هم د قطر د بین الافغاني غونډې ګډ پریکړه لیک یو څه نیمګړی بولي خو ټینګار کوي چې دا یو ښه اقدام دی. د دې جرګې غړي شینګي کړو خیل ازادي راډیو ته ویل چې دا ډول ناستې به راتلونکي بین الافغاني مستقیم خبرو ته لار هواره کړي. له اغلی شینګي زهین کړو خیل سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د اعلامیه د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
په دوه مچ د قطر ناسز مال په ان باندې یو ښه غزه کېدای شي مکمله نه دي ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسېره هم زه فکر کوم چې یو ښه غاز دی. امیدوارې چې دا سلسله دوام پیدا کړي او د اشخاصو انتخاب کې هم نور هم دقت صورت عمومي یو د زو په اعلامیه کې ګټ دوال طرف کوشش کوي چې هغه چې دې غوښتنه لري په غار زختونه باندې چې باور لري هغه په دې اعلامیه کې ځای په ځای کړي. اما په هر صورت یو بند چې ازمال په ان باندې ډیر مهم ده هغه دغه چې باید په اما ځایونو کې باید نور دغه حملات صورت عمومي تر څو پورې د ملکي خلکو تلفات تقریبا صفر ته راورسیږي یعنی لبینه لا شنو دا یو لوی قدم ده کوم ادوارم چې هم طالبان هم دارنګه حکومت د هر نو نظامی عملیاتو څخه ډډه وکړي تر څو پورې ملکی وګړي په هیڅ صورت باندې ټارګټ یا هدف قرار نه مومي.
دا خو اعلامیه خو خیر اعلامیه ده د تضمین شته چې د پالیسی یا پیاده سی یا عملی سی د تضمین موجود ده.
خاص خو کله چې په ځینې موضوعاتو باندې په تفاهم ورسیږي او نو دا پورو به په هغه میکانیزم باندې بد کار وشي چې څنګه د دې پلي کېدل حتمي شي. زه فکر کوم چې د ټولو هوکړو دپاره پر آینده کې پیسله یو د تضمین ګروپ ډېر مهم ده چې هغه په بین المللي سطحه او په منطقوي سطحه باندې موجود وي تر څو پورې طرفین دې ته وادار یا قانع کړي یا مجبور کړي چې هغه څه تعهد کوي هغه عملي کړي. که موږ صرف تعهد وکړو او د عمل د میکانیزم باندې فکر ونه کړو یا عملي میکانیزم باندې همدارنګه د څارونکي ګروپ یا دریم ګروپ یا ممالک یا بین المللي سازمانونه د دې پروسی نه تارنه ونه که معلوم در تضمین بیا موجود به نوی هر تو کولی سی دین سرغلاونه وی که یو کلک به امللی تضمین ضرورت ده ترسو پر سپا کمشش بندی حکره کیگی توافق ترسیگی تعود کیگی باید بلکل عملی شی او که توک سرغلاونه وکی لغل پار هم باید یولار موجودی سی غصه باید سنگ برخود باید بشی نو به امللی تضمین بلکل ضروری ده.
لدین روز تا کم اقدامات باید ترسر سیم؟
دی باندې فکر کوم چې باید د داسې تیمونه یا هاي بسله یو کمیسیون وټاکل شي چې واقعاً د ټول مسل بد بررسی کی که مسله د بندیان وی چې واقعاً د لیدن او کتن او شی واقعاً د رقم بندیان شته چې واقعاً په داسې حالت باندې گرفتار وي او د حکومت افغانستان سره وی او یا طالبان سره وی چې باید لبن راشینو معلوم دار ک موږ یو کمیسیون ولرو چې په مختلفو مسایلو باندې کارونه کی څارنه ونه کی ارزیابیونه کی نو بیا خو هر څوک کولی شي چې انکار وکړي وایي چې ما سره نشته حالان سره موجود بروي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي شینکی زهین کړو خیلو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د ایف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وازه اوریدلی سي. اوس په ورسو اقتصادي خبرونو ته چې زما همکار وصل وصال چمتو کړی دی.
په هلمند ولایت کې د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د پلان او همغږۍ د پروګرامونو مسؤل رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به په هلمند ولایت کې نږدې 90,000 میټریک ټنه انګور تولید شي. ښاغلی قلم وایي د هلمند ولایت انګور د کیفیت له پلوه ښه دي او له هلمند سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ښه بازار لري. د نوموړي د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې په څه باندې 6,000 هکټره ځمکو کې د انګورو باغونه دي چې له هر هکټر ځمکې څخه 14 میټریک ټنه انګور راټولېږي. رفیع الله قلم وایي په هلمند ولایت کې د بڼوالۍ د ودې او پراختیا لپاره بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه نیول کیږي او دا شان ورته د اړتیا وړ امکانات هم ورکول کیږي. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د پیازو د ساتنې لپاره 100 زیرمی خونې جوړیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس نصیر عالم یار از راډیو ته وویل چې هر زیرمه به له 50 تر 1500 میټریک ټنو پورې د پیازو د ساتنې ظرفیت ولري. د ښاغلي علمیار په خبره د پیازو د ساتنې دغه زیرمې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. د نوموړي په خبره د دغو زیرمو په جوړېدو سره به تر ډیره په یادو دواړو ولایتونو کې د پیازو د خرابوالي مخه ونیول شي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو پاونډ 99 افغانۍ سلویخ پوله، یو درهم 21 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1510 افغانۍ او زر هندي روپۍ 1170 افغانۍ.
او سپورت و یوه نړیوالې موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس پر ایران د امریکا د فشارونو د دوام خبره کوي. ښاغلی پنس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د اسرائیل لپاره د مسیحیانو د یووالي کنفرانس ته وویل چې متحده ایالاتونو به هیڅکله ایران ته اجازه ور نه کړي چې اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. له دې مخکې ایران اعلان کړی و چې د یورانیمو بډاینه به 40% نور هم زیاته کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس ویلی د یورانیمو د بډاینې په اړه د ایران پریکړه د دغه هیواد د ورانکار فعالیتونو یو برخه ده. ښاغلی پنس پرون دوشنبه په واشنگټن کې د اسرائیل لپاره د مسیحیانو د یووالي کانفرنس ته وویل چې په ایران باندې به اقتصادي فشار ته دوام ورکړي.
The United States of America and our military are prepared to protect our
د متحده ایالاتونو پاوز چمتو دی چې زموږ لګټو پرسونل او خلکو په سیمه کې ساتنه وکړي. موږ به د ایران د ورانکار نفوذ په وړاندې مخالفت ته دوام ورکړو. موږ به په هغوی اقتصادي فشار جاری وساتو او د ولسمشر ډونالد ترامپ په مشرۍ امریکا به هیڅکله اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس تر خبرو مخکې د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویاند بهروز کمالوندی اعلان وکړ چې هیواد د دوشنبه په سهار د یورانیمو د بډاینې کچه له 4.5 اړولې ده. ایران د 2015 کال د اټومي تړون تر لاسلیک مخکې یورانیم تر 3.5 درجو یا هم ځینې وخت تر دې کچه شل په سلو کې نور بډایا کول. د اټومي تړون په اساس ایران اجازه نه لري چې یورانیم له 3.5 پیتو زیات بډایا وساتي. بډایا یورانیم د اټومي بمونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی چارواکو د یکشنبه پر ورځ ویلي وو چې دوی د 2015 کال د اټومي تړون د یورانیمو د بډاینې محدودیت تجمن نه پاتې کیږي. متحده ایالاتونه له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړونه د 2013 کال په می کې ووت او یو ځل بیا یې په دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول چې ایران یې له اقتصادي زوړ سره مخ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي تر هغه به په ایران فشار ته دوام ورکړي چې دا هیواد اټومي وسلې جوړې نه کړي، د بالستیک راکټونو پروګرام بند کړي او په منځني ختیځ کې خپل ځان رسوونکو فعالیتونو لاس په سر شي. ایران مخکې په تکرار ویلي چې ټول اټومي فعالیتونه سولېز دي او د اروپا کوم ملاتړ هم نه کوي.
له سفیر لاستان اکسس خمننه و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو مرسل ولسمشر مایک پینس پر ایران د امریکا د فشارونو د دوام خبره کړې ده.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ورسو لکه چې د خبرونې په سر کوم واوریدل چې د افغانستان بیلابیلو د دوی ورځې په دوحه کې د یو شمیر افغانانو او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات دوام درلود او تیر ماښام یې یو غټ پریکړه لیک هم صادر کړ. دغه مسایلو یا دغه پریکړه لیک د خبرو بیلابیل غبرګونونو لپاره ولې دی د افغان حکومت غبرګون مو هم اوریدی، د ولسی جرګې غبرګون مو هم اوریدی. اوس به راسو چې د کابل چپ ورځپاڼو په دې اړه څه ویلي دي. له وصل وسال څخه به وره
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د قطر دوه ورځنی ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه خبرو کې شوی پرمختګونه او خندونه راخستې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سر مقاله په دې جملو پیل کړي چې د قطر بین الافغاني ناسته پرون پای ته ورسیده، سره له دې چې د دې ناستې د غړو په باب څه خبرې وي، خو دوه ورځنی خبرې د طالبانو او نورو افغاني اړخونو ترمنځ د تفاهم او نظریاتو د تبادلې یو ښه فرصت و چې ترسره شو. د مقاله لیکونکو باور د قطر د بین الافغاني خبرو او اعلامیو او پریکلیکنه ل دې عمل ډیره تمنشي کده چې حکومت په دې خبرو کې نه حضور نه درلود، بلدا چې په خپل بهرني ځواکونه چې پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړي منطق ته نشي منل چې طالبان دې کوم پریکلیک ته درنوي وکړي. د ویسا سر مقاله په دې جملو پای ته رسیدل چې که د قطر غونډه ورستې نشي او د غړو ناستې لګ په لوړه کچه دوام وکړي نو بل اخره د خو پایلو ته متریکې دی شي، ځکه د دغه سی غونډو په دوام سره د افغانانو ترمنځ خپل منځي باور زیاتېږي چې له پردیو سره د تړاو په کمیدو کې مرسته کول شي. هیواد ورځپاڼه هم خپل سر مقاله د سولې او پخلاین لپاره د قطر دوه ورځنۍ غونډې ته ځانګړې کړې ده او لیکلي دي چې د قطر غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې په غزنی او کابل کې طالبانو خونړي بریدونه وکړل او سلګونو ملکی وګړو ته مرګ شو بلوړول چې زیاتره د خوندزیو ماشومان او ښځې وي. ورځپاڼه لیکي د قطر په غونډه کې هم له طالبانو څخه د دغه بریدونو په اړه پوښتنه وشوه او ورڅخه وغوښتل شول چې له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو شي سو په افغانستان کې روانه پیل شوې او پردی جګړه ختمه شي. د سرمقاله لیکونکي په اند د قطر غونډه کې د طالبانو دریسته په کتو دا تمنه شي کېده چې دغه ډلې دي په دومره اسانۍ له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د هیواد سرمقاله په دې کرخو پای ته رسیدلی چې امریکا دې پر طالبانو او د دغه ډلې په ملاتړو نور هم فشار زیات کړي چې افغانستان پر ضد له ناوړه دریځ لاس په سر او سولې ته غاړه کېږدي. د ملي ارمان ورځپاڼې سر مقاله بیا په دې عنوان ده چې پوهنتونونه دې له داعشیانو پاک کړی شي. د دغې مقالې په پیل کې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د حضور او افغانستان ته د راتګ او فکر په اړه معلومات وړاندې شوي. د سر مقالې لیکوال افغانستان د داعش ډلې لپاره مناسب بستر بللی او لیکلي دي چې د دغې ډلې یو شمېر غړیو د افغانستان پوهنتونونو کې هم نفوذ کړی او محصلین افراطیت ته رابولي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي چې د هیواد د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځي په ځانګړې توګه د کابل پونتون د دایښ ډلې د فکر او لارې د پراختیا لپاره په مناسب ځای بدل شوی دی. د سرمقاله لیکونکي په خبره دا د کار پیل دی او دغه ډله باید پرې نښودل شي چې د هیواد پوهنتونونو ته داسې جړلې وغځوي چې ویستلې بیا ګران وي.
د کابل چپرسپرنو غټ کې موریدل ووریدل دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ د راپورونو او خبرونو نور جزئیات ساتي رادیو پر ویب سټ هم ولولیا او تحلیلونه مو ولولیا او کچیر مو د خبرونه نه اوریدل په تکرار بڼه بیا ووري پته مو د ساتي رادیو دات کام یا ساتي رادیو دات اورګ. اوس په مخکې تر دې چې د خبرونه دوام ته ورسو نورو پروګرامونو ته ورسو یو بل راپور اخلو په کندز ولایت کې د نامنیو او د جنایي جرمونو کچې لوړوالی د ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي اندیشمن کړی دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې سیمایز چارواکي د خلکو د امنیت د ټینګولو په چاره کې په بې پروايي تورنوي. اجمل آریان نور تفصیل کوي.
د کندز ولایتي شورا او خلک په دې ورستو کې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو زیاتوالي لکبل خپل اندیښنې څرګندوي او زیاتوي چې په دې اړه د دې ولایت سیمایز چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
یا اخر باد هم شاهد یک سلسله ناامنیای چشمگیر در ولایت
د نامنوی ترور قطرون او د اختطاف کچه لوړه شوې ده او د مسلې موږ اندیښمن کړي وو او که په وخت سره د دې ولایت وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو بدې پایلې به ولري. دوی زیاتوي چې د سیمایزو چارواکو د بې کفایتۍ له کبله هر ورځ په دغه ولایت کې د نامنوی او د جنایي جرمونو کچه لوړیږي او له کبله یې خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندز د ولایتي شورا غړي غلام رباني رباني په دې اړه وویل
مو همیشه در زمينه ناامني کې صحبت کړم،
رهبري مختل په دې اړه له سیمایزو چارواکو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د دې ولایت امنیتي وضعیت تر رسیدنه نه ده شوې. موږ نه پوهیږو چې د دې درد درمل چیرته پیدا کیږي او که پیدا کیږي چې موږ خپل ورپسې ورشو. د دوی د خبرو پر بنسټ چې د کندز ښار په هرې میاشت کې د دې ولایت د اوسیدونکو د وژلو او د ټپي کیدلو شاهد وي او برسیره پر دې د استوګن کورونو او د دوکانونو د غلاو شاهد وي او دغه پیښې د دې لامل شوي تر څو یو شمېر کورنۍ له دې ښار څخه کډه وکړي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي محمودالله په دې اړه وویل
نسبت به سالهای گذشته امسال دری ولایت بیشتر ناامنی صورت گرفته، هر اوس ده هر جای هر کس کشته.
د نورو کلونو په توپیر سږ کال په دې ولایت کې د ناامنۍ کچه لوړه شوې ده او هر ورځ هر ځای کې نفر وژل کیږي، خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. موږ تمه لرو چې حکومت د کندز روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی راغلی او د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه نه کوي. د کندز د امنیت قومندانۍ ویان سمونیار سید سرور حسینی په دې اړه وویل په تېرې یوې میاشتې کې د پولیسو لخوا د دې ولایت په کچه 15 تنه شکمن کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دا لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم د دې ولایت اوسیدونکو د جنایي جرمونو د کچې زیاتوالي له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. د خلکو په وینا چې تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی او امنیتي وضعیت هم د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
زه خالق دار مرزی در روزگاه ولایت جراوت ولسوالی اوسیدون کم د جزک. زما پیغام ولسمشر دغه پی ایچ پی رالی وکندار ته او لاری ودادل ته ایا در روزگان ولایت افغانستان یو ولایت نه دی او در مې دا څه نظر اړه ولې دی چې په دې په باندې ولې چې د دې د ولایت اوله خطه در روزگان په څه ته یو ده که په دې اکل روزگانیان ګناکار دي او که چیرې بل جرم لري نو تل تل د وسر نه ګوري چې روزگان معنا دی د افغانستان لري چې ور دی کندهار معنا د افغانستان یو ولایت دی، زابل د افغانستان یو ولایت دی، روزگان د افغانستان یو ولایت دی. نو موږ د ولسمشر په کلکه دا غوښتل کوو چې موږ ولایت هم ته وجوړو چې او د دې ولایت باندې پوښتنه وکړي او ورته ډېرې بدبختۍ شته، ډېر ناخوالې شته، ډېرې ګډوډۍ شته او موږ د جراوت پورې سوالو کې هېڅ شبکه کار نه کوي او دا سلام خدا دام د واجب صاحب ته غوښتنه ده چې وایه سلام خدا جراوت ولسوالۍ کې انتقال چې په هر ولسوالۍ کې شته او جراوت ولسوالۍ کې نشته، خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جهاد الله ساته ما د کونړ ولایت د مانونګي د ولسوالۍ اوسیدونکی ما روړه زمونږ دا یو میاشت کېږي چې دا روشن پایا پاله شوې ده او کار نه کوي. زما دا لوړ پور چراغ ته دا خاص شي دا هم دې خوړل شي باید چې هر ځای کې کار وي. ډېر ستونزې سره مخ یو. والسلام مننه. عمران صاحب علیکم. دا میدان وردګ دا د دشتې توپ نه د مربوط د سید آباد ولسوالۍ نه روژه دلته د افغان بي سیم شبکه چې کوم دی 10 بجې قطه کېږي او سهار کې 4 بجې راځي او 10 بجې چې شي بس قطه شي او کار نه کوي. مونږ دا ډېر زیات ستونزې زموږ دا کار کېږي چې دا مشکل لرو او زموږ دا لوړ پوړو چارواکو ته دا خواسته چې دا غم دې زموږ خوړل شي او زرته زره دا مشکل حل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونو پیغامونو مو اوریدل چې د خپل سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریکې کړې وې. په دې سره